مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر ګواخم تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې په لومبه خبرونه سلام پښتونخوا کې هر کله وایم. نن د اکتوبر د میاشتې اول تاریخ او د نهه یا د سه شنبه ورځ په دې غړي کې به د پېښور کې د قصه خانې د چاودنې وروسته د لوړپوړو چارواکو د غونډې د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د مذاکراتو په اړه د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف خبرې او تر څنګ په بلوچستان کې له زلزلې وروسته صورتحال باندې هم رپورټونه لرو. نور رپورټونه هم شته خو اول به له شاهین بنوري څخه خبرونه واورو.
ستړمشه او سهار مو په خیر. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک اعلان کړی چې د قصه خوانې د بمی چودنې له وجې لنګ شوي دوکانونه به صوبایي حکومت په خپل خرچه جوړي. د عوامي نیشنل ګوند د سند صوبې مشر سینیټر شاهی سید ویلي دي په کراچۍ کې یو خواته عملیات روان دي او بل خوا د دوی د کارکنانو د وژنې لړۍ هم روانه ده. او د امریکا د دفاع وزیر وایي هیله لري چې د روانې اکتوبر میاشت تر پای به د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک اعلان کړی چې د قصه خوانې د بمی چودنې له وجې ړنګ شوي دوکانونه به صوبایي حکومت په خپل خرچ جوړوي او دغلته د خلکو د شوي تاوان معاوضه ورکړي. په دې لړ کې د وزیر اعلی سیکرټریټ نه د خبر شوي بیان تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک تیر ماښام په قصه خانې کې د پیښې په ځای کې د متاثره شوي ځایونو د دورې پر مهال د دوکاندارانو سره د خبرو اترو وروسته دا اعلان وکړو. یاد دی وی چې په قصه خوانې کې د بمی چودنې وروسته د پیښور ښار سوداګرو او دکاندارانو د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې وه او د حکومت نه غوښتلي وو چې یا خو دوی ته تحفظ ورکړي او یا د حکومت پرېږدي. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلي چې د ترهګرو د بزدلانه فعالیتونو له وجې به هیڅکله حکومت د ولس د مال او د ځان د حفاظت د ذمواری تر سره مننه کوي او په صوبه کې د امن او استحکام لپاره به د امن او مذاکراتو لپاره کوششونو ته موقع ورکول شي، خو د صورتحال په کتلو سره دوی نور اقدامات هم کول شي. د گورنر هاوس په خبرنه تیر مخام د خبر شوی بیان تر مخه د پختونخوا گورنر دا سرګندونه تیر ورځ په یو لړپوړي په یو لوی غونډه کې وکړي چې پکې د پیښور کور کمانډر لیفټنټ جنرال خالد ربانی او د وزیر اعلی پرویز خټک په ګډون نورو لړپوړو چارواکو هم ګډون وکړو. د عوامي نیشنل ګوند سین صوبې مشر سینیټر شاهی سید ویلي دي په کراچۍ کې یو خواته د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات روان دي نو بلې خواته په دغه ښار کې د دوی د کارکنانو د وژنې لړۍ هم روانه ده. د ګل یا دوشنبې په ماښام په مردان هاوس کراچۍ کې خبرې غونډې ته وینا کې نوموړي له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې سین حکومت دې په کراچۍ کې نورو جرایم پیشان عناصرو ترڅنګ د روانو عملیاتو لمن په ښار کې د پښتنو په سیمو کې میشتو وسلوالو او ترهګرو ډلو ته هم پراخه کړي. نوموړي زیاته کړه
نور دنیا له یادې هغې خپلې جلسې هم کوي، جلوسونه هم کوي، ریډیان وباسي، پروګرامونه کوي. موږ نه جلسه کولی شو، نه جلوس کولی شو، نه خپل پروګرام کولی شو. او چې کوم زمونږ ددا دي هغه یو په یو نامینړي یا وژني او یو ته اطلاع ورکړي دومره پیسې راوړه او پارټي پرېدوه. دواب د مخکې زما کزن و هغه شهید کو، ضلع جنرل سیکرټري دی، هغه د ڈھائی کلو بم مې ښودلې او بیا ته اطلاع مو اجدامو ته کېښودو. اوس هغه دوی 40 لاکھ روپۍ راکړه.
یاد دوی د 1300 راهیسې په کراچۍ ښار کې هدفي عملیات دوام لري. پولیس چارواکي وایي دغه عملیاتو په ترڅ کې د سیاسي او وسلوالو ډلو خواوشه 2500 کسان نیول شوي دي او دغه سلسله لا هم دوام لري. د امریکا د دفاع وزیر وایي هیله لري چې د روان اکتوبر میاشت تر پای پورې به د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. چک هیګل د سرګندونې پرون په جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو د تمرینونو د کتنې پر مهال وکړې. نوموړي وویل د تړون لاسلیک کېدل به مخته تګ ته زمینه برابره کړي. افغان چارواکي بیا وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی او ځینې جزئیات د ولسمشر کرزي او ولسي جرګې پریکړو ته پاتې دي. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې تېره ورځ یو ځان وژون کې حمله سلور برطانوي سرتیري ټپیان کړ. افغان چارواکو ویلي د برید هغه مهال وشو کله چې برطانوي سرتیرو په سیمه کې ګزمه کوله. وسلوالو طالبانو د دې برید پړه منلې ده. په هلمند کې په برطانوي سرتیرو د تازه برید وروسته تر هغه شوي چې دغه ځواکونو د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې خپله یوه وړه افغان ځواکونو ته وسپارله. د سعودي عربستان یو ډاکټر د هیواد یو مخکخ دینی عالم د جنجال پرون کې دارت کړی چې ویلي د ښځو لخوا د موټر چلول د هغوی رحم او د اولاد پیدا کولو په برخه کې د ښځو روغتیا ته زیان رسوي. د ښځو د روغتیا په برخه کې د سعودي متخصص ډاکټر محمد بکنان یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د روغتیا په برخه کې شو تحقیقاتو کې تر اوسه دا نه ده ثابته شوې چې د موټر چلول د ښځې د اولاد پیدا کولو پر توان بد اغیز لري. د سعودي عربستان یو مشهور عالم شیخ صالح لوهیدان تیر شنبه ویلي وو چې د ښځو موټر چلول هغې ته زیان رسوي او ماشومان یې د ولادت پر مهال له ځان سره روغتیایي ستونزې لرلی شي. دا په داسې حال کې ده چې فعالانو په سعودي عربستان کې د ښځو پر موټر چلولو د بندیز پر ضد کمپاین پیل کړی دی. د قرغیزستان امنیتي چارواکو پرون وویل چې د حزب التحریر سخت دریځې ډلې یو سیمه ییز مشر په 2 کلونو بند محکوم کړی دی. 2.5 کلن باکیت جمع د لوب سخت دریځې ته د تبلیغ د فرقهیي شخړو نجات پرستی او مذهبي کرکې د خپرولو په جرم محکوم شوی دی. د ایران ولسمشر د خپل هیواد د هوایی چلند ادارې ته ویلي چې د ایران او امریکا ترمنځ د مستقیمو پروازونو پر امکان غور وکړي. د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ تقریبا له 3 لسیزو راهیسې د الوتکو مستقیم پروازونه بند دي. او د افغانستان کرکټ ټیم په شارجه کې د کینیا کرکټ ټیم ته په لومړي 20 اووریز میچ کې په یو سلسلور منډو شکست ورکړ. افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او د شپږو لوبغاړو په اوټ کې دوی 2 سلویخ سکور جوړ کړو. اصغر ستانکزی 3 سلویخ، سمیع الله شینواری 9.5 او محمد شهزاد 6.5 رنز وکړو. په جواب کې د کینیا ټول لوبغاړي په 50 سکور آؤٹ شول چې د 20 اووریز سیالیو په تاریخ کې تر ټولو کم سکور دی. دغه وو د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
حکومت کې کوم موقف دی؟
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونې په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. تاسو ته خبرونه شاهین بونیری وړاندې کړل. مخکې تر دې چې تاسو ته نور رپورټونو ته لاړ شو، کولی شئ تاسو د فیسبوک د لارې او د ټویټر د لارې هم د مشال ریډیو خبرونو ته راشئ او هغه ځای نه زموږ خبرونې واورئ. د دې ترڅنګ تاسو دا هم کولی شئ چې که چېرته زموږ د خبرونو په اړه باندې کوم دریز لرئ، کوم نظر لرئ، کوم تجویز لرئ، هغه هم تاسو موږ ته راکوئ شئ. په د مشال ریډیو په ژوندو خبرونو کې هم دغه کار کوئ شئ او ترڅنګ یې تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته په مشال ریډیو .com هم ورتلل شي او دا غزنې هم اوریدل شي. په دې کړه کې به واورې چې د پاکستان کې ځینې حلقې دا سوچ کوي چې د چاودنو او د ترهګرۍ ترشا دریم قوت لاسری. دا دریم قوت څوک دی؟ یو څېړونکی وایي چې حکومت اسې بهانه کوي.
حکومت چې کوم موقف دی هغه صحیح نه دی او په دې مسله باندې سیاست کول غواړي، دا یو صحیح کار نه دی. او د دې لپاره چې څونه باندې حکومت کوي، یو په خیال دې سره به حکومت خیر مقبوله کیږي.
په کراچۍ کې عوامي نشتل ګوند وایي د دوی کارکوونکي وژل کیږي.
نور دنیا له یاري هغه خپل جلسیم کوي، جلوسونه کوي، ریډیانو بازی پروګرامونه کوي. موږ نه جلسه کولی شو، نه جلوس کولی شو، نه خپل پروګرام کولی شو. او چې کوم زمونږ ولدا دی هغه یو په یو نامینړي یې وایي او یو ته اطلاع ورکړي دومره پیسې راوړه او پارټي پرې دوا.
د هلمند د یو نابغه یا جینیس ماشوم خبرې به واره. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ او لکه څنګه چې مخکې مرته ویل تاسو کولی شئ په دې اړه باندې موږ ته خپل نظر هم راکړئ. دا وخت موږ سره له پېښور زموږ همکار غلام غوس د ټلیفون په کرښه دغه سره خبر کوو. غلام غوس سره مو شي. غلام غوس، د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور کې قصه خانه کې کوم چاودن شوی او د هغې نه وروسته تجارانو مظاهرې هم کړې وې، دوکاندارانو تاسو په رپورټ هم رالیږلی وو. د هغې نه وروسته لوړپوړو چارواکو میټینګونه کړي، ملاقاتونه یې کړي دي، د یو بل سره ناستې یې کړي دي. په دغه ناسته کې څه خبرې شوې دي؟ او دا هم راته وایي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرون د قصه خانې دغه ځای ته ورغلی و او دا غلطه دکانداران سره څه خبرې وکړي؟
جی بالکل، د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی خبره به زاول وکم چې کوم قصه خانې ته ورغلی و. تیره ورځم دغه دکاندارانو احتجاجونه کړي وو چې دومره لویه چاودنه وشوله او هیڅ یو حکومتي لوړپوړو چارواکي د دوی تپوس ونه کړو. نو تېر ماښام چې کوم دی نو د هغې په غبرګون کې بیا وزیر اعلی پرویز خټک هلته کې لاړو، د دکاندارانو سره لیدل کتل وکړله او په دغه مهال باندې وزیر اعلی دا اعلان وکړو چې د قصه خانې د بمی چاودنې له وجې چې کوم وران شوي او خراب شوي دوکانونه دي د دې مرمت به صوبایي حکومت په خپله خرچه کوي او په دوکانونو کې د خلکو چې کوم سامانونه او مالونو ته زیان رسېدلی دی نو حکومت به د هغې اندازه لګوي، لکه د هغې تخمینه به لګوي او مالکانو ته به د دغې معاوضه هم ورکوي. او په دغه لړ کې د پېښور چې کوم ډپټي کمشنر دی ظهیرالدین اسلام هغه ته امر ورکړی دی چې له نن نه په دغه کار باندې لاس پوره کړي. په دې ډول کې د وزیر اعلی سیکرټریټ نه د خپور شوي بیان تر مخه چې کوم دی نو دا دوره تېر ماښام د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وکړله او د دغې تر څنګ دا چې کوم بیان د وزیر اعلی هاوس پېښور نه مشال ریډیو ته رالېږدول شوی دی نو دغه د قصه خانې چې کوم دوکانونه دي نو دا د اوقاف د محکمې او د میونسپل کارپوریشن د غړي دوکانونه دي، یعنی سرکاري. نو هغې ته دا امر ورکړی دی چې تر څو په دې دوکانونو کې دا مرمت دغه وي جاري وي نو د دې کرایه به هم نه اخیستل کېږي، چې تر څو دا دوکانونه بېرته نه وي پرانیستل شوي نو د دغه خلکو نه به کرایه چې کوم دی نه اخیستل کېږي. د دې نه علاوه چې کومه بله خبره تاسو د غونډې وکړه چې لوړپوړو چارواکو کومه غونډه کړې ده، نو دغه غونډه چې کوم ده نو دا په ګورنر هاوس پېښور کې ترسره شوې ده او چې دا کومې درې بمې چاودنې شوې وې په دې تېره اونۍ کې په پېښور کې د کواټۍ چرچ ورسره د سرکاري ملازمینو په بس او بیا د تیر اتوار په ورځ باندې په قصه خانې کې چې کومه خونړۍ چاودنه شوې وه نو د هغې وروستو د اپکس کمیټې 15مه غونډه ترسره شوه د ګورنر انجینیر شوکت الله په مشرۍ کې. په دې کې د پېښور کور کمانډر لیفټنن جنرال خالد ربداني هم ګډون وکړو او ورسره وزیر اعلی پرویز خټک هم په دې غونډې پر مهال باندې موجود وو او نور لوړپوړي امنیتي او انتظامي چارواکي هم موجود وو. او په دې لړ کې چې کومه خبرپاڼه مشال ریډیو ته راغلي ده د ګورنر هاوس پېښور نه، نو د دې غونډې پر مهال د هغې خبرپاڼې تر مخه د خیبر پښتونخوا ګورنر انجینیر شوکت الله ویلي دي د دې غونډې پر مهال چې ترازرو د فعالیتونه به هیڅکله چې کوم دی نو حکومت د ولس د مال او د ځان د بزدلانه د مال او د ځان د حفاظت د ذمهواري ترسره کولو نه منع نه کړي چې دغه کوم فعالیتونه دي د ترازرو. او په صوبه کې چې کوم د امن او استحکام لپاره د امن او د مذاکراتو کومې خبرې اترې روانې دي نو دغې ته به مخور کولی شي، خو صورتحال ته په کتلو سره دوی نور اقدامات هم پورته کولی شي. د ګورنر هاوس پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه په دې غونډه کې چې کوم دغه لوړپوړي انتظامي او امنیتي چارواکي وو نو هغې د دغه پېښو غندنه هم وکړه او په دغه پېښو باندې د افسوس څرګندونه وکړه.
ډېره مننه غلام غوس، ډېره مهرباني، خوشحاله اوسې.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی چې په نږدې راتلونکو کې به د امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات کوي او په دې ملاقات کې به د ډرون الوتکو د بریدونو په مسله ورسره خبرې کوي. هغه دا خبره هم کړې ده چې د ځینې حملې چې کېږي پاکستان کې د هغې تر شا د دریم قوت لاس دی. په دې اړه باندې په اسلام آباد کې د خپل همکار احمد الله سره خبرې کوو. احمد الله سلام شي او که په دغه اړه راته نور تفصیل وایي.
خدای دې بخښه بشیر، څنګه چې تاسو ویله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کله چې د امریکای ښار نیویارک نه لندن ته راورسېدو نو په هغه مهال د مطبوعاتو سره خبرو کې د نواز شریف وینا وه چې پاکستان د ترهګرۍ سرپرستی نه کوي بلکې پاکستان پخپله د غیر ملکی فند په مرسته لکه چلیدونکو خلکو اغي وجه نه پاکستان د ترهګرۍ ښکار دی او تر څو پورې د طالبانو او نور جهادي ګروپونو خبره ده چې لکه اغي په پیښور کې شوی بریدونو نه د لایلمې اظهار کړی دی او ویلي چې دا موږ نه دي کړی نو دا اندازه اوس لګول دي چې آیا دا د ماکی کې طالبان نه کوي او اغي ته دغه اظهار کوي دا بیا چا کړی دا د ماکی نو اغي ویل چې دی حواله سره ښکاری خدا سي چې کوم بیرنی قوتونه چې کوم دي هغه په پاکستان د ادمستیکام ښکار کولو کوشش کوي لګیا دي او موږ به د دې قوتونه چې دې په شاد هر چا لاسونه دي یا د دې سره څوک فند ورکوي وته نو موږ به د دې پته لګو چې آیا دا څوک دي دروا شریف فیناوا چې کله هغه واپس ملک تراشی لکنن په نواز شریف چې کله هغه پاکستان ته نن را رسی ناغي ول چې کله ملک تراول سم نو هغه ورسته ومن حکمت عملی جوړو او د چیکمن طالبانو سره مذاکرات او حواله سره باندې حکمت عملی جوړو چې آیا موږ څنګه چلو کو د هغه ورسته ومن فیصله کو دغه شنت اوس چې کوم د باراک اوباما سره د ملاقات خبره وکړل نو نواز شریف دا هم په دغه محل ویل چې کله واپس ز پر راتلین کې مالک د امریکای خارجه وزیر سره هم خبرې وشولې او هغه کې ما د ډرون بدون خبره وکړل خو ول چې کله پر ممکن چې د امریکای صدر باراک اوباما سره هم ملاقات کوم نو په هغه کې به دا معاملات په پوره توګه چکم دا براو چې تم زکه چې پاکستان اوس هم خپل په موقف باندې کلک ولاړ دی چې درون حمله زموږ داخلي سلامتي خود مختاري او د نړیوال قانون خلاف ورزي ده او د دې حملو د وجه ترهګري چې کوم ده لکه اغه زیاتی کی کمی ګنو امریکای له پکار دي چې زموږ د سلامتي خود مختاري خیال وکي او دا بریدونه چې کوم دي دا بند کی.
سید احمد الله بل خبره ده چې د افغانستان د پارلمنت یو وفد پاکستان کې دی او د طالبان سره د مذاکرات خبري هم کیږي د بندیانو د خوش کېدو قصه هم نو دوی یغل ته د چا چا سره ملاقاتونه کړی یا څه اراده د څه پلانونه دي دوی چا چا سره به ګوري او په کوم موضوعاتو باندې سره خبرې کوي
بشیر لکه څنګه چې راسوی لکه د امریکا د افغانستان چې کوم وفد لکه د یو څور از وړاندې د سنټ د مشرانو جرګې چې کوم غړي او شپږ ګروپني اغه راغلی پاکستان ته د پاکستان د پارلمان غړو سره ولیدل دغه شند دغه سلسله دا بل کړي چې کوم د میرویس یاسینی په مشرۍ کې پرون د افغانستان یو د پارلمان د غړو یو وفد چې کوم هغه پاکستان ته راغی او دلته په پاکستان کې د پاکستان د پارلمان غړي چې کوم د افتاب شرپاو په مشرۍ کې بدوی سره ملاقاتونه کوي د ورځنی ملاقاتونه دا بنن هم وی او دا به سبا هم وی او سبا بیا د خبري غونډه ته وینا کوي خو له چې د دې د کم د پاکستاني وی غیر سرکاري اداره د پلډاټ د اغه د غونډه تابعیا کړي دا کله چې اغه سره من خبري وکړي نو اغه ویل چې د دې مهمه موضوع چې کوم د غونډو اغه دا ده چې په 2014 کال کې کله د افغانستان نه د ناتو فوزونه وزي او د اغه ورستو چې کوم صورتحال را پیدا کیږي نو د دوه ملکونو پارلمان غړي په دغه باندې لکه خبري اتري او چې لار لای عمل جوړول دي اغه د پاره لګیا دي خبري اتري کوي دغه شان پاکستان په دې تیر وختونو کې ملا برادر او دا غین وړاندې و بند طالب قیدیان چې کوم هغه خوشی کول په هغه باندې هم خبرې اترې بکیږي چې دغه خلک څنګه دی پریدي او دغه څنګه په امن مذاکرات چې کوم شروع شوی د افغانستان او طالبان ترمنځ چې په هغه کې لکه د خپل رول ولو به چې دغه شان په افغانستان کې 2014 اوروستم چې کوم دی لکه امن همداسي قائم وساتل شي د دې نه علاوه تجارت چې کوم دی لکه هغه هم یو مهمه موضوع ده چې لکه په پاکستان او افغانستان ترمنځ ایلیګل یعنی کوم غیر قانوني تجارت چې هغه ډیر زیات دی خو له چې کوم لیګل یا قانوني تجارت دی هغه ډیر کم دی نو دوی وایي چې دا کارونه وکړل شي چې دغه شند تجارت چې کوم دی دا هم واپس لکه دا قانوني تجارت زیات کړل شي او د غیر قانوني تجارت مخه ونیول شي دغه شند پولیسو او اتحال باندې به هم خبرې اترې پکې کیږي چې په پاکستان دې غاړې نه ته پاکستان الزامات لګي چې د افغانستان د اغاړې نه به موږ باندې حمله کیږي او افغانستان د اغاړې نه خبره کوي چې دې غاړې حمله کیږي په دغه به هم خبرې اترې کیږي بل د خلکو تګ راتګ حواله سره چې تګ راتګ کې لکه نرمي نور هم پیدا کړل شي چې خلک په اسانه سره زی راځي چې دغه شند دوه ملکونو د خلکو یو بل سره رابطه وشي نو دا هغه موضوعات دي چې د افغانستان د پارلمان غړي چې نن پاکستان د پارلمان غړو سره ملاقاتونه کوي نو په دې سلسله به سره خبرې اترې کوي.
ډیر مننه احمد ډیر مهرباني اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د احمد الله نمو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې په زینو حملو کې چې په پاکستان کې کیږي په هغه کې دریم قوت لاس لري یا دریم لاس پکې شامل دی چې د پوهنه دوی به کوشش کوي چې هغه راښکاره کړي او راڅرګندې کړي او خلکو ته وپېژني خو دا دریم لاس دی څوک او آیا څېړونکي هم په دې باور لري چې دا خبره صحیح ده؟ په دې حق لا د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
کسه هم تیر هفته په پیښور خار او شاخوا سیمو کې بمی چاودنو په لړ کې حکومتي چارواکي د دریم لاس خبره کوي، خو سوال دا دی چې ول دا دریم لاس لا تر اوسه څرګند نه دی او ولې پاکستان حکومت د دوی خلاف کاروایی نه کوي. کله چې مشال ریډیو په دې حق لا د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر محمود شان وپوښتل، نو د هغه وینا وه
حکومت چې کوم موقف دی هغه صحیح نه دی او په دې مسله باندې سیاست کول غواړي دا یو صحیح کار نه دی. په دې باندې صوبه کې ډېر خلک مړ شو او زما په خیال په دې باندې خاص کر د عمران خان چې کوم موقف دی او د هغې حکومت دی هغې په دې کې ناکامه بشوي دي چې هغې د خلکو زندگی او د هغې پراپرټي چې کوم دی هغې ته تحفظ ورکړي شي او د دې لپاره چې څونه باندې حکومت کوي زما په خیال دې سره به حکومت غیر مقبوله کېږي.
د سیمه ییزو چارو پو خادم حسین وای پکار د چې وسلوال او حکومت دا دریم لا سرګند کړي کم چې د دوی ترمنځ اختلاف راولي.
پکار چې طالبان دا اوخه چې دا دریم ګړې سوق دی یا د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت اوخه یا د پاکستان حکومت اوخه چې دا دریم ګړې سوق دی او هغه دریم ګړې چې د دې ترمنځ کوم اختلافات راولي نو دې هغه د دریم ګړې چې د دې ترمنځ اختلافات راولي دې به وایي چې د دې ترمنځ اختلافات راولي نو دې دې د هغه دریم ګړې به هر حال یو معلوم کی او یو دې د هغه په بنیاد اختلافات نشي
د روانې میاشتې په سر کې د مرکزی حکومت په مشرۍ کې ټولګوندیز کانفرنس رابلل شوی وو او پای کې وسلوالو سره په مذاکراتو اتفاق شوی وو، خو تر دې دمه په دې اړه رسمي ګامونه نه دي پورته کړی شوي. په دې اړه مو چې کله د سیمه ییزو چارو کارپو او خبریال هارون رشید نه وپوښتل چې دغه خبرو اترو په اړه څه مشکلات دي، نو هغه وویل
ښکاري خو دغسې چې کم قوتونه نه غواړي چې مذاکرات وشي او دا مسله چې دا د خبرو اترو لارې حل شي هغه خپل کار شروع کړی دی. حکومت نه زیات سیاسي ګوندونو نه زیات آلریډي پاکستان کې خلک خبرې کوي چې یاره د دې مذاکرات څخه فائدہ چې یو طرف ته حکومت مذاکرات پیشکش کوي او بل طرف نه داسې جواب ملایي نو هغه نه به تر هم دغه دی چې دا مذاکرات ونه شي او چې کوم ماغه یو د آپشن پاتې کیږي چې فوجي هغه د لارې حل پیدا شي. خو دا دی چې د دې مذاکرات چې کوم امکانات دي هغه ورځ تر ورځ بیا کم کیږي لګیا دي.
هارون رشید د وینا سره سم چې حکومت لا پکار ده د خبرې سپینې چې دا دریم قوت څوک دی گینه هم داسې خبرې به روانې وي او سرته به نه رسي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې، د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې، د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې، حجرا په 3:30 بجې، سروې په 4:30 بجې.
اوریدونکو تاسو دغه خبرونه نن له مشال ریډیو څخه اوریدل شئ. که د خبرونو په اړه باندې کوم تجویز لرئ، کوم نظر لرئ، نو موږ سره یې شریک کړئ. په بمی چاودنو او یا د هر ډول ناګهنی افتونو په وخت ژوبل شو کسان ته رسیدونکي اولمپي خلک د امدادي ادارو رضاکار کارکوونکي وي. دا چې د وژل شوو او ژوبل شوو کسانو ژغورل آیا دوی په ذهني حالت باندې اغیز کوي او دوی چې دا ویني ویني، دوی چې دا زخمی خلک ویني، نو په دوی باندې څه تاثیرات دي؟ په دې اړه باندې زموږ همکار مجید بابر د ځینو رضاکارانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په تیر یو اونۍ کې په پیښور ښار کې دوه بمی چاودنو او د 400 سره نږدې په ګلبیله سیمه کې د سرکاري ملازمینو په یو بس کې شوې چاودنې څه د پاسه یو نیم سل کسان ووژل او په سلګونو نور یې ژوبل کړل. دغو وژل شوو او ژوبلو کسانو ته ور رسیدونکي ړومبي خلک د هغو دولتي او غیر دولتي ادارو کارکوونکي وي چې د ناګهاني افتونو په وخت خلکو ته مرستې ورکوي. په پیښور کې هم دا ډول امدادي ادارې شتون لري. د یو غیر دولتي ادارې یو امدادي کارکونکي محمد بلال نمې وپوښتل چې د بمی چاودنو د غزړو بګونونکو حالت او د وجل شو او جوبلو کسانو جوبل جوبل حالت او چغې سوریا یا ستاسو په ذهني حالت څه اغېز پرې باسي یا وکنه؟ درې دېرش کلن بلال وای
دا کار زونه کم یا زمان نور مرګري بیا به زخمیان به څوک وچتئ یا به دا زموږ جي زړه ډېر غټ کړی دی ځان له کوم چې کله بلاسټو شوي ما یو ماشوم اوجت کو ماشوم صرف ما ته دا وویل چې انکل دا سوش ما سره د هغې جواب بیا نو چې ما هغه ته ویلې چې ګټه دا سوش هغه بیا بعد کې وفات شوې نو بالکل کله چې مونږ پر نور شو چې پیلې دا ماکیله نو مونږ هلته موجود وو چې زمونږ دریم دماکو شوې هلته یو سلنډر بلاسټ شو هغې چې زه خپله هم معمولي زخمي شوم زما یو دوه درې ملګري نور هم زخمیان شو لیکن باوجود دغه خپلو زخمونو نه مونږ هغه کار نه دی پرېږي
په پېښور کې د یوې بلې غیر دولتي ادارې ایدی فاونډیشن سره کار کوونکی محمد آصف وایي چې د تیرو 12 کالو نه د پېښور په لارو کوڅو کې د ترسره شوو بمی چاودنو شاهد دی. دی وایي مخکې به ترې خوب وتښتېدو، خو د ده په خبره اوس یې حساسیت تر ډېره حده کم شوی دی. محمد آصف نه مې وپوښتل چې د تېرې ورځې د کیسهخانه بازار چاودنې نه پس یې ذهني حالت څه و. نو محمد آصف وایي
ہاسپٹل کے پکوروں کے نم کم کم ڈیڈ بڈ نے کل تھا مختلف کل منتقل کرنگا تقریباً سے دری دری بجے نم فارش ہوں کل فارش ہوں جانوں گا پر بدن کی بیسی نہیں مجھے بیسی تک دم نو بس یہ دو دن گھنٹے بھی تو خوب ہم گڑے چاگن بھی تو خوب بالکل ان کی گندم پر ان کی بڑی بم بس کر کے بم بس سے خوب دن پر جو چلی بس کل خوب ہی کندی تو خوب ہی کرنا کہ بس زین کی آگ شہر آزی
محمد بلال وایي چې کپدا ډول پیخو کې جوبل شوی او وجل شوی کسان په احتیاط سره د پیخې د ځای ونه ژغورل شي، نو لږ زخمونه د هغه کس لپاره د مرګ سبب جوړېدای شي. دی وایي چې ډومبې د ځپل شوي کس بدن نیغول ډېر ضروري وي. دی زیاتوي
او دې سره چې د خپل ځان حفاظت انتظام هم وي، په داسې بلډنګ وي دماکه شي وي
محمد آصف وایي عام ولس له پکار دي چې د ناګهانی افتونو په وخت ولس سره د مرستو په اړه روزنه ترلاسه کړي. د ده په خبره د دې له وجې خلکو ته ډېره ګټه رسېدای شي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په دغه موجونو باندې زموږ خبرونه اوریدل شي، تر څنګه په مشال ریډیو .com نه هم زموږ ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه شته. د تاسو باندې د اشمت سحر په غو کې وسندره ورو بیا نور رپورټونه تاسو ته
پر هر م جوړوا په پی خبر کې پر هر م جوړوا لاد کابل پر هر ور غلې نه دے لاد کابل پر هر ور غلې نه دے دل تلا پل دوینو جام ڈکوي دل تلا پل دوینو جام ڈکوي هاغه ټک جام دلا کوټلې نه دے هاغه ټک جام دلا کوټلې نه دے بپے خبر کې پر هر م جوړوا بپے خبر کې پر هر م جوړوا دسوات کلی خلق کڑل دے پہ کورا دسوات کلی خلق زڑ دے پرے ولے دڑ دے دلے نہ دے زڑ دے پرے ولے دڑ دے دلے نہ دے بپے خبر کے پر ہر م جوڑوا بپے خبر کے پر ہر م جوڑوا ورکول وزیرستان دی پر لمب لمب کڑو
د حشمت سار په غکه مو سندره ورده مشال رډي تغوغي د خبرونه نیمه کیو ل شاهین بنری څخه د خبرونو لنډي زور
سره مشه ده یو مهم خبرونه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک اعلان کړی چې د قزخوانه د بمی چودنې لوجه لنګ شوی دکانونو تاوان با صوبائی حکومت ورکی او دغه دکانونه با صوبائی حکومت په خپل خرچه باندې جوړی د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلی د ترهګرو د بوزلانه فعالیتونو لوجه با هیڅ کله حکومت د ولس د مال او د ځان د حفاظت د ذمہارونو غافل نشي او په صوبه کې به د امن او استحکام لپاره د مذاکراتو لپاره کوششونو ته مقور کول شي خو د صورتحال په کتو با نور اقدامات هم کول شي د عوامی نیشنل ګوند سین صوبې مشر سلندر شاه سید ویلی دی په کراچۍ کې یو خواته د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات روان دي نو بل خواته په دغه ښار کې د دوی د کارکنانو د وژنې لړۍ هم روانه ده د امریکا د دفاع وزیر وایي هیله لري چې د روانې اکتوبر میاشت تر پایې پورې به د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې تېره ورځ د وزن وجون کې حمله سلور برطانوي سرتیري ټپي کړې دي د سعودي عربستان یو ډاکټر د هیواد د مخکښ دینی عالم دا جنجال پرون کې ادارت کړي چې ویلي د ښځو لخوا د موټر چلول د اولاد پیدا کولو په برخه کې د ښځو روغتیا ته زیان رسوي د اسرائیل صدر اعظم د امریکا له ولسمشر غوښتي چې پر ایران خپلو فشارونو ته دوام ورکړي او د قرغیزستان امنیتي چارواکو پرون ویلي چې د حزب التحریر سخت دریځ ډلې یو سیمه ییز مشر په اوو کلونو بند محکوم کړی دی
ل شاهین بنری مو د خبرونو لنډیز وره د اوس به ل رابیا اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري وغټ کې وره
جنگ رسپانه خپل اداریه کې لیکي چې پاکستان او هند وزیر اعظمانو ملاقات یو داسې سنجیده او مثبت عمل دی چې د فوري اثراتو امید لرونکو تبا مایوسی وشي خو دا یاد ساتل پکار دی چې غیر معمولی حالاتو کې دا یو غیر معمولی ملاقات وو چې نتیجې راوتو کې به وخت لګي ادارې مخکې لیکي چې دواړو وزیر اعظمانو خپل خپل موقف وړاندې کړو او په لاین اف کنټرول سیاچن سرکریک کشمیر ترهګرۍ تجارت اوبو او نورو مهمو معاملو باندې خبرې اترې وکړې ادارې وړاندې لیکي چې هند کې ټول ټاکنې نږدې دي او د هند په وزیر اعظم منموهن سنگ باندې د باور زیات دی نو په کار ده چې هندي سیاستوال د نرمۍ مظاهره وکړي او د دواړو ملکونو ترمنځ ملاقاتونو نه علاوه باضابطه مذاکراتو لپاره هم لاره هواره کړي ادارې وایي چې را روان ټول ټاکنو په نتیجه کې په هند کې کومه پارټي هم په اقتدار کې راځي نو اغیله په کار ده چې د منطقي اولس په مفاد کې مثبت طرز عمل خپل کړي او کومه چې باهمي شخړې دي هغه د سوچ او فکر سره هواره کړي شي چې دواړو ملکونو اولس امن او دوستۍ ماحول کې د خوشحاله مستقبل آغاز وکړي هم په دې موضوع ایکسپرس رسپانې هم لیکلې ده او وایي چې د وخت جنوبی ایشیا کم قسمه صورتحال سره مخامخ ده نو پکار ده چې پاکستان او هند یو مشترکه حکمت عملی په ذریعہ معاملات مخ په وړاندې بوزي او د منزل ته رسیدو لپاره دواړو ملکونو مشورولې لبه د خپل مفاداتو قرباني ورکول وي ادارې وایي چې بی جی پی مشورولې له د منطقې د مسایلو ادراک پکار دي بل اولس د حقایق وړاندې کړي او د پاکستان سیاسي مشورولې له پکار ده چې ترهګرۍ معاملې کې په نورو تورونو لګولو په ځای خپل کور دننه موجوده خرابیانې دي تسلیم کړي چې څو پورې موږ دا نه تسلیموو د دې خرابې علاج ممکنه نه دی مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې دا ښکاري چې د پېټرولیم مصنوعاتو او د بجلی او ګیس د محکمو ترمنځ د نرخونو د اضافې مقابله ده او حکومت په دې کې د دې ادارو ملګری دی ادارې وایي چې د پېټرول په نرخونو کې د 100 روپو د لیټر په سر د اضافې خبر ترلاسه شوی دی او دغه رنګ د بجلی د ګرانې اطلاع هم راغلی ده چې لکه بل به د ګرانې طوفان یو وار بیا په غریب اولس راشي د ادارې په وینا چې زیاتره کمپنیانې بجلی د فرنس آیل په ذریعہ پیدا کوي او تیل ډیر ګران وي نو که حکومت نورو ذریعو نه بجلی پیدا کول شروع کړي نو دا رنګ به د تیلو استعمال هم کم شي او بجلی به هم ارزانه پیدا کیږي ادارې زیاتوي خو که وکتې شي نو په تیرو وختونو کې چا هم د اړخ ته پام نه دی راګرځولې او دغه شان په کال کې سو سو ځله بجلی او د پېټرول په نرخونو کې اضافه کیږي ادارې اخیره کې لیکي چې موږ هیله لرو چې حکومت به د عام تند اخیستل قوت او د نور مسلو ادراک وکړي او داسې ګامونه به پورته کړي چې په ګرانې کابو موندلې شي، ځکه چې د نوې حکومت نه د ولس ډېرې تمې او هیلې وې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف درې میاشتې وشوي چې په واک کې راغلی، خو د تراګرۍ خلاف د هغه پالیسي تر اوسه واضح نه ده. ورځپاڼه لیکي نواز شریف ته خلکو ووټ هم پر دې ورکړی وو چې هغه به د وسلوالو سره خبرې کوي چې دا شن په دغه هیواد کې امن راشي، خو په پېښور کې په دې وروستیو ورځو کې په چارج په ځانمرګي بریدونو دا شن په چارسده روډ او کیسخوانۍ کې د بریدونو داسې معلومیږي د تراګرۍ خلاف حکومت تر اوسه سکوټلې پالیسي نه لري. که څه هم په عیسویانو په پېښور کې د دغه ځانمرګي برید پړه ناقانونه ګرځول شوی، وسلوال ډلې تحریک طالبان پاکستان نه ده منلې او یوې بلې وړې ډلې یې پړه په غاړه اخیستې، خو داسې ټولې وسلوالې ډلې د طالبانو لاندې کار کوي. ګارډین لیکي دا د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت ذمواري جوړیږي چې د خپل ولس او خاص کر د مذهبي لګکیو د ژوند او کار روزګار د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي او باید حکومت پر دې ځان هم خبر کړي چې وسلوال ډلې خبرو ته تیاری هم دي او کنا، ځکه چې وروستو کېدای شي تراګری کنټرولول د نواز شریف د حکومت لپاره ګران شي او حسنه چې کله هغه په روانو حالاتو پوه شي نو وخت تیر شوی وي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي په کابل کې د یوې امریکایي تعلیمي ادارې امریکن یونیورسټي آف کابل زده کوونکي داسې اندېښنې لري چې د 2014 کال وروستو کله چې به د افغانستان نړیوال ځواکونه ووځي د دغه ادارې راتلونکي با اسبي. دغه پوهنتون چې د امریکا په مالی مرستو جوړ شوی پکې افغان جونې او هلکان زده کوونکي تعلیم حاصلوي، یو ښایسته ودانی لري او پکې امریکایي استادان په یو ډیر ښه او دوستانه ماحول کې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې کار کوي. یو شمېر خلک داسې فکر هم کوي دغه پوهنتون په افغانستان کې د امریکا د اوږد جنگ یو نښه ده. اوس چې کله به پر روان کال کې نړیوال ځواکونه د افغانستان اوزي، داسې فکر کیږي چې آیا دغه پوهنتون با خپل معیار پر ځای وساتي او کنا. واشنگټن پوسټ لیکي د دغه پوهنتون سره د اوږدې مودې لپاره مرسته هم لا په شک کې دي. د دغه تعلیمي ادارې زده کوونکي د ډیګري اخیستلو وروسته زیاتره نورو هیوادونو ته د کار لپاره تللي دي. د امریکن یونیورسټي آف کابل په نوم دغه تعلیمي اداره چې تر اوسه یې ودانی هم په پوره توګه نه ده جوړه شوې، زیاتره په نړیوالو مرستو چلیږي او په اړه یې اوس ته هم ویل کېږي څنګه خپل کار په روان وخت کې پر مخ بوزي. په روان کال کې امریکایي ادارې یو ایس ایډ دغه پوهنتون سره د 2 مليون ډالرو د مرستو اعلان هم کړیو.
اوریدونکو تاسو د نړیوالو مطبوعاتو غټ کې له فرخنده وزیر څخه ورته د نړیوالو موضوع کې پاتې کیږو. امریکا وایي چې د افغانستان سره به کوم امنیتي تړون چې دی کېدای شي هغه د اکتوبر د میاشتې تر اخره پورې لاسلیک کی. نن د اکتوبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده او دوی د هیله لري چې د دې میاشتې تر اخره پورې به دغه تړون لاسلیک کی. تر دې مخکې د افغانستان او امریکا ترمنځ بیلابیلې خبرې شوې په مختلفو مرحلو کې. افغانستان په ځینې خبرې غواړي چې په دې تړون کې راشي او په دې باندې بحثونه شوي دي. دا چې د دې تفصیل څه دی دا به د رضوان مراد په رپورټ کې وره.
د امریکا د دفاع وزیر وایي هیله مند دی چې د روانې میلادي میاشت تر پایه به متحده ایالات او افغانستان په خپلو کې امنیتي تړون ولري. د دفاع وزیر چک هاګل چې پرونې په جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو د تمرینونو پر مهال دا څرګندونې کولې ویل دا امنیتي تړون خورا مهم دی او د هغه په وینا له دې تړون پرته موږ مخته نه شو تلای. د فرانسې خبری آژانس د خاغلی هیګل په حواله وایي چې امریکا له افغان حکومت سره خبرې کوي چې له راتلونکي نومبر میاشت څخه مخکې دا تړون لاسلیک کېدو ته چمتو شي. بلور ته بیا د دې تړون پړه پروانو خبرو کې افغان مرکچی ډاکټر اشرف غنی احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې د امنیتي تړون پړه خبرو او بحثونو کې زیات پرمختګ شوی دی او پاتې جزئیات ولسمشرانو پورې اړه لري.
پرمختګ ډیر ښه ده. تخنیکی مسائل حل شوی دي. اوس رسیدو هغه مرحله ته چې بنیادی سیاسي فیصلې پکار دي او هغه بنیادی سیاسي فیصلې باید دوه منتخبو بنسټونو لخوا وشي. چې اول ولسمشر ده او دومه ولسمشر ده.
افغان مقامات وای ولسمشر کرزی په دې تړون کې پر خپل دی غوښتنه ټینګار کوي چې امریکا باید په افغانستان کې د بهرنۍ مداخله او پر افغان خوره د بهرنۍ تیری په مسأله کې له افغانستان سره ودرېږي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصر الله ستانگزی د ولسمشر کرزی د غوښتنه پر ځای ګڼي وای چې متحده ایالات باید په دوه اړخیز امنیت تړون کې افغانستان ته دا ډاټ ورکړي.
ګوره کچېری واقعا تروریزم د امریکا دښمن وي او امریکا له زرها کیلومتره دخوا په افغانستان کې شتون لري او غواړي د اوږده مدت لپاره هم تر همدغه عنوان دلته حضور پیدا کړي. هر هغه څوک چې د افغانستان سرحد نقضوي زه فکر کوم چې دا تیری ګڼل کېږي. په تېره بیا چې دا ګروپونه که هر څوک وي له بهر نه چې کله تمویلېږي یا تجهیزي وي که دا افغانان وي که بهرانیان، بله کله چې مسلح قوتونه د افغانستان سرحد نقضوي تر هر عنوان نه چې وي دا یو تیری ګڼل کېږي په حقوقي لحاظ. او باید د افغانستان ستراتیژیک متحدین د افغانستان دولت سره په ګډه دغه یو تهدید ته ځواب ووایي.
متحد ایالات پلان لري چې د راتلونکي میلادي کال تر پایه له افغانستان څخه خپل شاوخوا 50,000 محارب سرتیري وباسي، خو که د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون کیږي نو له مخې به یو شمېر امریکایي سرتیري له 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. امریکایي مقامات تر اوسه په دقیقه او رسمي توګه دا نه ده په ډاګه کړی چې له افغانستان سره د موافقې په صورت کې به له 2014 کال وروسته څومره امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي او د دغو پاتې کیدونکو ځواکونو د ماموریت بڼه بسوي.
اردن تاسو د رضوان مراد په ریپورت کې اوریدل چې امریکا غواړي د افغانستان سره امنیتي تړون زر تر زره وکړي او په دې لړ کې د امریکا د دفاع وزیر ویل دي چې غواړي دغه تړون د دې بلکې هیله مند دي چې دغه تړون به د دې میاشتې تر اخره پورې تر سره شي او لاسلیک بشي. افغانستان کې پاتې کې ګوټګل شوی ډاکټر عبدالله عبدالله چې په افغانستان کې د ملي جبهه په نامه باندې د ویډلې مشر دی او پخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم پاتې شوی دی، نن به هغه ځان د افغانستان د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره کاندید یا نوماند کی. د ده لومړی مرستیال له حزب اسلامي ډلې څخه انجینیر محمد خان دی او دویم مرستیال محمد محقق دی چې هغه هم خپل یو تنظیم لري. په دې اړه باندې د زوبر ژمن رپورټ اورو.
د حزب اسلامي مسؤلین وایي له جمعیت اسلامي سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه موافقه تر رسیدلې چې له مخې به د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ډاکټر عبدالله عبدالله لومړی مرستیال د دې ګوند مرستیال انجینیر محمد خان ووسی. ښاغلی محمد خان وایي محمد محقق به د ښاغلي عبدالله دویم مرستیال وي. نوموړي د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل دا موافقه په همدې ورځ ناوخته د حزب اسلامي د رئیس عبدالهادي ارغندیوال او د جمعیت اسلامي د سرپرست صلاح الدین رباني ترمنځ لاسلیک شوه.
د موافقت نامه د حزب اسلامي د رئیس عبدالهادي ارغندیوال او د جمعیت اسلامي د سرپرست صلاح الدین رباني او د دواړو تنظیمو د شریکو کاندیدانو سی عبدالله عبدالله او انجینر محمد خان د څلورو واړو لخوا د دواړو تنظیمو د لوړپوړو چارواکو په موجودیت کې امضا شوه.
ښاغلی محمد خان وویل ټاکل شوی نن غرمه مهال د دوی ټیم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته مراجعه وکړي او ډاکټر عبدالله عبدالله او مرستیالان یې رسمن د کاندیدانو په توګه ځانونه ثبت کړي. ډاکټر عبدالله عبدالله د ملي ائتلاف مشر دی او د نوي جوړ شوي انتخاباتي اتحاد یو مهم غړی. نوموړی د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې د جمهور رئیس حامد کرزی تر ټولو پیاوړی سیال و. حزب اسلامي او جمعیت اسلامي د کورونو جګړو په محل په خپلو کې تر ټولو رقیب ډلې وي او هغه وخت یې جګړې سره وکړې. خو له هغو جګړو چې په زرګونو کسان پکې ووژل شول کلونه وروسته د جمهوری ریاست د 2014 کال په انتخاباتو کې له یو ګډ ټیم سره رامخته کیږي. دغو انتخاباتو ته د ځان کاندیدولو لپاره ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم د انتقال د پروسې د رئیس په توګه خپل دولتي دندې استعفا کړې ده. د ولسمشر حامد کرزی ورور قیوم کرزی، زلمای رسول عبدالرب رسول سیف، علی احمد جلالی او ځینې نور کسان د دغو انتخاباتو له یو شمېر نورو مطرحو کاندیدانو څخه بلل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو د بلوچستان ته ځو. په بلوچستان کې چې تیر هفته کومه زلزله راغلی وه د هغې نه د مختلف خلک اغېزمن شوي دي. په هغې کې په زرهاو کورنۍ بې کوره شوي دي، کورونې وران شوي دي، ډېر خلک وژل شوي هم دي په دغې زلزله کې. اوس چارواکي وایي چې دوی دغلته امدادي کاروایانې کړي دي او خلکو ته یې مختلف خوراکي مواد او نور سیزونه رسول دي. خو بل خواته د زلزلې څخه اغیزمن شوی خلک وایي چې دوی ته کوم مرسته رسیدلې هغه کافی نه دي. زموږ همکار بارکوال میخیل په رپورټ لري.
د ایران پولې ته نږدې د بلوچستان په کې چاواران او مشکې سیمو کې د راغلي زلزلې یوه اونۍ پوره سوه، خو لا هم داسې سیمې شته چې خلک یې وایي نه د بلوچستان ایالتي حکومت، نه پوځ او نه یې بهرنۍ مرستندوی ادارې مرستې ته ورغلي دي. خو حکومتي چارواکي دا خبره ردوي او وایي پر خلکو باندې مرستې ویشل کیږي، خو په هغو سیمو کې چې امنیتي خطر زیات دی خلکو ته د مرستو په رسولو کې خنډ او ځنډ رامنځته شوی دی. د بلوچستان د اعلی وزیر ویاند جان محمد بلیدی په دې اړه وایي تر اوسه 220 ټرکونه له درملو، خوراکي شیانو، خیمو او نورو اړتیا وړ شیانو ډک زلزله ځپلي سیمو ته رسیدلي دي. اعلی وزیر مو له تیرو 15 ورځو همالته په سیمه کې موجود دی چې په خپله د مرستندویو کارونو څارنه کوي او د مرستو د ویشلو لپاره یې د سیمې د مشرانو کمیټې جوړې کړي دي. خو وسلوال بلوچستان بیا حکومتي داوې ردوي او وایي چې پاکستاني ځواکونو پر دوی باندې ډزې کړي، ځکه نو دوی ورباندې ځوابي برید کړی دی. د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو د یوه سازمان بلوچ قومي غورځنګ ویاند ډاکټر منان بلوڅ ادعا کوي چې له زلزله ځپلو سره د مرستې په مخ کې دوی نه، بلکې په خپلو ملیشا ځواکونو خنډ پیش کړی دی. د ځینو تنظیمونو او د بلوچستان لخوا چې مشکې سیمې ته د مرستو کوم سامانونه راځي، په اواران کې د ملیشا ځواکونو په کیمپ کې ځینې ګرځول کیږي او کوم سامان چې له خوزدار یا کوټې څخه راځي هغه ټرکونه په مشکې کې د ملیشا ځواکونو په کیمپ کې خالي کیږي. په غرنیو سیمو کې چې د مرستې کوم کیمپ لګېدلی او خلکو ته مرستې ځینې ورکول کیږي، هلته د ټرکونو راتګ ته اجازه نه ورکول کیږي او بل طرف ته هوایي او ځمکنیو ځواکونو ټوله سیمه محاصره کړې ده. د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو سازمان وایي پر زلزله ځپلو باندې دوی مرستې ویشي او هیله مند دي چې نړیوالې مرستندوی ادارې به یې هم مرستې ته ورسي، خو ملیشا ځواکونو او پاکستاني پوځ ته اجازه نه ورکوي چې له زلزله ځپلو سره د مرستې په پلمه سیاسي ګټې ترلاسه کړي. خو د بلوچستان اعلی وزیر وایي چې امنیتي ځواکونه تش له زلزله ځپلو سره مرستې ته ورغلي دي، نه کوم بل مقصد ته. ملیشا ځواکونه د مرستندویو کارونو امنیت ساتي، مرستې نورې امنیتي ادارې ویشي. موږ د سیمې له مشرانو او د مدني ټولنې له استازیو سره هم په تماس کې یو، خو له وسلوالو زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې دا وخت موږ په بدو حالاتو کې یو. موږ باید د خلکو مرسته وکړو. که هر څوک د زلزله ځپلې مرستې ته راځي باید هرکلی وکړو. لیویس پولیس ختم سول، ښاري پولیس نسته. وړمه ورځ مو د بلوچستان د سیمه ییزو پولیسو 4 پلټنې د مرستې لپاره راوبللې، نو په دې وخت کې موږ د مرستو د سامانونو د رالېږدولو لپاره ملیشا ځواکونو ته اړ یو. له قدرتي آفتونو څخه د ژغورنې ایالتي دفتر وایي زلزله ځپلو سیمو ته په ښه ډول د مرستو د رسېدو لپاره یې مرستندوی کارونه په شپږو برخو ویشلي دي چې حکومتي ادارې، پوځ او ملیشا ځواکونه یې په ګډه کوي، چې وایي هم به پر زلزله ځپلو مرستې ویشي او هم به سر له اوسه د هغوی د کورونو د بیا رغونې کار پیلوي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د ادارې مشر پرون د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې رسنیو ته په معلوماتي غونډه کې وویل شاوخوا 2000 تنه پوځي سرتېري له زلزله ځپلو سره د مرستې په کار بوخت دي او 14 پوځي هیلیکوپټر د دغو مرستو لیږدولو ته ورلیږل شوي دي. د بلوچستان ایالتي حکومت وایي په زلزله ځپلو سیمو کې ټولې 3500 کورنۍ چې د نفوسو شمېر یې 15000 تنو ته رسیږي له زلزلې اغېزمنې شوي دي.
اوریدونکو د بارکوال میخیل رپورټ مو د بلوچستان د زلزلې په اړه اورېده. اوس په همدې اړه باندې تاسو یو مرکه دراورو. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې خبریال محمد سمیر چې د بلوچستان د زلزله ځپلو سیمو ته ورغلی وایي ټول ټول کلي په ځمکه اور شوي دي، نه پکې د ده په وینا دغلته نه خو خلکو ته کوم سهولتونه ورکړل شوي دي، خلک د اوبو مشکلات لري، خلک نور صحي او روغتیایي مشکلات هم لري. د ده په وینا ډېر خلک وژل شوي دي، ژوندي پاتې شوي خلک چې د شین اسمان لاندې ژوند کوي ویلي چې دوی سره د خوراک څښاک کمی دی. په دې اړه باندې زموږ همکار اسرار علم مومن دغه سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې زلزله ځپلې سیمې څه تصویر وړاندې کوي.
وہ کہہ رہا ہے کہ اصل میرے پاس پانی نہیں ہے، ہم جو ہے پہلے وہ بالکل سفید ہو چکے تھے، وہ بچے
مشمان د لوګي دلاسه تک زړ شو. مونږ تراغله لاویلی کاکا مونږ سره د سکلو بنشته. کتا دغه مشمان ولیدل نو زړه به د خفګان نه وچوي. ته به دا سوچ کې چې دا خلک په څه ژوند دي، ټول ټول کلی په ځمکه اور شوی دي. ته به غونې دلته لسره کورونه نو ارڅ اور شوی دي. ژوندۍ پاتې شوی خلک چې د شین اسمان لاندې ناسو ویلې مونږ سره د خوراک څخه کوم شین وو کټونه وو هغه د ملبی لاندې شوی دي. خو د دوی په خبره موږ هیڅ پروا نه کوو، ځکه چې لوړاندې زموږ ژوند دغه سې تیرېده. لوړاندې موږ سره د ژوند بنیادي سهولیات نه وو،
لیکن کہ ہمارے پاس پہلے بھی وہ فیسلٹیز نہیں تھی جو بیسک فیسلٹیز ہونی چاہیے اور وہ آج بھی نہیں ہے.
سمیر دار تو چې تاسو خپل د اواران او هغه سیمه چرته چې زلزلہ راغلی دغه ځکه تاسو ریپورتنګ وکړو نو کدار ته و چې دغه سیمه تا کوم حکومتي چارواکي یا مرستندوی ادارې تللی دي کڅنګا
آپ یہاں سے کراچی کے جاتے ہیں تو کراچی سے بہت نزدیک ہے اور وہاں سے اس کے بعد جو پہاڑی چلتا ہے
د اواران خار پورې تک اسانه دی خو چې کله له کراچۍ څخه اواران ته ورسېږي نو بیا له هغې وروسته چې کوم کلي راځي هلته په دې 15 ورځو کې هیڅوک نه دی تللی نو خو حکومتي چارواکي او مرستندوی ادارې هلته ورغلي او نه غیر سرکاري مرستندوی ادارې د حکومت له اجازه بغیر هلته تللی شي. خلکو په خپل مټ مړه او ژوبل کسان له ملبې راوستلي وو. دا څومره ګرانه خبره ده چې دغه خلکو سخت ژوبل کسان په موټرسایکلو کراچۍ او نورو هسپتالونو ته وړي وو.
سمیر دار ته وویل چې اواران او شاوخوا سیمې کې چې خوزدار خاران گوادر پنجګور او چاغي سیمې ویل کېږي چې په دې کې د ملت پالو بلوڅو مرکزونه دي او د مرستندویه کارونو په لارو کې خنډونه چوي. تاسو ته دغه هلته څه کومه مسله د وسلوالو لخوا رامخته شوې ده او که نه؟
مونږ په ټولو کلو وګرځېدو خو مونږ یو وسلوال هم ونه لید. دا لومړی ځل وو چې مونږ اواران ته لاړو. که څه هم مونږ ته ویل شوي وو چې د بلوڅو په لباس کې لاړ شئ خو زه خپله په پینټ شرټ کې لاړم. د هغه ځای خلکو مونږ ته ویل تاسو زموږ مېلمانه یاستئ، ته زموږ د ښېګڼې لپاره راغلی یې نو مونږ به ولې تاسو ته نقصان درسو. هغوی مونږ ته وویل که چیرې کومې قومي یا بین الاقوامي غیر سرکاري مرستندوی ادارې دلته راتلل غوښتل نو مونږ به یې هرکلی کوو. ته ماته ووایه چې د 16 کالو یو سپین ګیری او د 12 کالو یو ماشوم څنګه اور پکې کېدی شي؟
50 سال
کا بندہ تو ملیٹنٹ ہو، 12-13 سال کو بچہ جو ہے
وہ ملیٹنٹ ہو سکتا ہے. د مشال ریڈیو د نهی د ورځی 19 پروگرام نه پام کوا پو کم 2 بجے د کرخی پغاړه پو 8 منټ د پاسا 2 بجے حجرا پو 3:30 بجے سروی پو 4:30 بجے
اردوونکو د طالبان له بریده ژوندۍ راوتلې او د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې مالاله یوسفزی اوس په نړیواله توګه ډاډګرنی او جایزې ترلاسه کوي. د تیر جمعې په ورځ د موړي ته هارورډ پوهنتون چې د امریکا په کیمبریج کې په باسټن ښار کې د بشر پالنې کلنۍ جایزه ورکړل شوه. د موړي په دې موخه وویل له خدایه شکر ګزاره ده چې د مرګونې برید نه یې ژوندۍ راوستله، خو طالبان هغه څوک دي چې د جینکو او مېرمنو د مضبوطېدو نه په ویره کې دي. ګارډین ورځپاڼې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده او نجیب امیر درته غټ ټکی وایي.
ګارډین ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي د طالبانو له بریده ژوندۍ راوتلې ملال یوسفزی ته د هارورډ پوهنتون د کال د شخصیت اعزاز ورکړل شوی دی. ملال یوسفزی د جمعې په ورځ په نوموړي پوهنتون کې وه او د 2014 کال د پیټر جی ګومز په نوم د بشرپالنې جایزه ورکړل شوه. د نوموړي پوهنتون مشرې دریو گیل پین فاست په دې موخه ویل خوشاله ده چې ملال یوسفزی ته هرکلی وای، ځکه د ملال او د دوی کړنلاره یوه ده، یعنی د تعلیم لپاره مبارزه کول. ملال یوسفزی چې د طالبانو په کړنلاره نیوکې کولې، تیر اکتوبر کې طالبانو په سر په ډزو وشتلې وه خو له هغه بریده ژوندی پاتې شوه او اوس وایي ارمان یې دی چې په راتلونکي کې یوه سیاستواله جوړه شي، ځکه له دې لارې هغه په پراخه کچه اغېز شیندلی شي. ملالی په خپله وینا کې وویل د ده پلارنۍ سیمه سواد د دنیا پر مخ یو جنت دی، خو دا سیمه له خطرونو هم ډکه ده، ځکه چې دغلته وسلوالو ډلو په لسګونو سکولونه سوځولي او د جینکو د لاسونو نه د قلمونو په اخیستلو د هغوی زړونه مات کړي دي. هغې زیاته کړه جینکو به خپل کتابونه د سادرونو د لاندې پټول چې طالبان پوه نه شي دوی سکولونو ته روانې دي. په داسې حال کې چې د نوموړي پوهنتون په سلګونو زده کوونکي استادان او د ملالې مینوال په تالار کې موجود و، ملالۍ وړاندې وویل تش په نامه طالبان د میرمنو د تعلیم او د ځواکمن کېدو نه ډارېدل. هغې وویل د ګوتو په شمېر یو څو کسانو چې د روان ظلم خلاف خپل غږ پورته کولو، خو دا غږ پیاوړی غږ و. هغې په انګلستان کې د روغتون کیسه هم واوروله چې کله د برمنګم په روغتون کې وه نو نه پوهېده چې چیرته ده، مور او پلار چیرته دي، چا ویشتې ده او څه کېږي لګیا دي، خو وایي د خدای شکر وباسي چې اوس ژوندی ده. غونډې ته د ناروې د نوبل جایزې د مشر تورب جان جګلند رالیږلی پیغام هم واورولی شو. هغه په خپل پیغام کې ویلي وو، ملالی ستاز لورتیا د نړۍ میرمنو ته پیغام ورکوي چې د خپلو حقونو لپاره دې راپورته شي.
له نجیب امیره مو د ملالی یوسفزی چې د تعلیم لپاره مبارزه کوله او طالبانو په سوات کې په ډزو سخت زخمی کړه، واورېدل چې په هاروارد پوهنتون کې هغه ته یو جایزه ورکړل شوې ده. د تعلیم په اړه باندې یو بل رپورټ درته لرو. د افغانستان په هلمند کې یو اته کلن ماشوم، داسې یو ماشوم دی چې خلک ورته نابغه یا جینیس وای، ځکه چې هغه کولی شي په کم عمر کې په انګریزي ژبه باندې خبرې وکړي، په عربي ژبه باندې هم پوهیږي، او په دری یا فارسي ژبه باندې هم هغه روانې خبرې کولی شي. پښتو یې مورنۍ ژبه ده، او هغه د هغه استادان دا هم وایي چې نوموړی کولی شي تر دولسمو صنفونو پورې یا ټولګیو پورې یا کلاسونو پورې الکانو ته سبقونه هم وروخی. په دې اړه باندې بعد د صدیق رښتینی رپورټ وره.
We were in Hilmand, so we are come from Hilmand to Erkandar, and we are studying at Mashiha Baba schools and studying another more English and another teacher, so we are read it is
اتکلن امیر جان چې د خپل مورنۍ ژبې ترڅنګ په عربي، انګلیسي او دری ژبو هم رواني خبري کولای شي. د احمد شاه بابا د لیسې د پنځم ټولګي زده کوونکی دی. نو موري د یو نابغه په څیر کولای شي چې په ساينسي مزامینو او ریاضیاتو کې د دولسم ټولګي زده کوونکو ته درس ورکړي.
کولای شي چې ریاضي، ساينس، ټولنیز، نو ساينسي مزامین او انګلیش، پښتو، دا ټول زه ځان سره وایم او سر په خلاص کوم. نو دا ټول چې دي داسي ماته اسانه دي او ما ویلې دي. ته بیا ته شپږم پسخه بیا تر اول پسې زیاتې شو سازور کولای شي په ساينسي مزامین کې او په انګلیش کې تر دولسم څخه بیا تر اول
امیر جان د هلمند ولایت اصلي اوسیدونکی دی او د درو کلونو راهیسې په کندهار کې زده کړه کوي. د کندهار ولایتي ادارې د دغه نابغه ماشوم د ودې لپاره امکانات نه دي برابر کړي او نوموړی په افتخاري توګه ښوونکی دی. امیر جان که څه هم غریب، خو د لیلیې د نه موجودیت په وجه په کرایه کور کې اوسیږي. بل خوا د احمد شاه بابا د لیسې سر ښوونکی اسدالله وایي چې تنکی امیر محمد په لوړ جرات سره کولای سي چې د زیاتو ښوونکو او زده کوونکو په مخ کې هر مضمون تدریس کړي. د نوموړي په وینا دغه با استعداد هلک اوس هم په ځینو وختونو کې په افتخاري ډول زده کوونکو ته زده کړه ورکوي، خو په رسمي توګه هغه لا هم د دولسم ټولګي د فراغت سند ته اړتیا لري تر څو ښوونکی سي.
دوی خو کولای سي دلته اوس یو داس پوره سره روان ده، کوم چې اول سر کې چې قراردادیان استادانو چې غوت مزدور راتلول دي هغه و، اوس رسمیان دي. رسمیان څخه وروسته هغه دی اوس لیسانس دی. اوس په ټول مکتب کې موږ قراردادي استاد نه لرو، که څه هم دی درس کولای سي.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې ډېرې داسې نابغه ماشومان شته خو د ودې لپاره امکانات نه دي برابر شوي.
اوریدونکو د صدیق رښتینی رپورټ مو ورده د تعلیم په اړه باندې وو. د تعلیم په اړه یو سندره ورو د جاوید امرخیل په
شکرے زیو ما شومیم ٹکرے پغاڑا سفلے میتری دی یوان دوالا سفلے میتری دی یوان دوالا لکل لرے دغرا گر گرے داسے خوگی کاش کرے سیو ما شومیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پری دی یوان دوالا سپنے میں پری دی یوان دوالا شو واخ مور زرمه سوره سوره شو ببل زغی میں از غیرا اوکے لزڑ میں سوے اس گرویرا اوکے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو لمستے سرے